درنو اوریدون کا سلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو سیسم څاروان هر کلی کوم لوبړی د دې سات خبرونه واوري د طالبانو حکومت پر افغانستان د پاکستان تازه هوایی بریدونه پکله کا وغندل ویل چې په مناسب وخت کې به جواب ورکړي د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهدن پر خپل اکسپانه د دغو بریدونو په اړه وویل د پاکستانی پوځیانو لخوا د افغانستان په پکتیکا خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایی بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستانی ادارې لخوا له ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره سره ټکر دي شاغل مجاهدن په یو بل بیان کې ویلي و چې د خوست ګربزو په مغولګي سیمه کې د پاکستان پوځ د شپې شاوخوا 12 بجې پر یو کور بمباري کړي چې د 15 هلوکانو او څلور نجونو په شمول لږ تر لږه 9 ماشومان او یو شپږ ښځه پکې وژل شوې دي شاغل مجاهد همداراز په کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې د څلور ولسی وګړو د ټپي کېدو پخلی وکړ له بل خوا د پاکستان پوځ نن وویل چې د دوی له لوري په افغانستان کې کوم برید نه دی شوی د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پر خوست کونړ او پکتیکا د پاکستان نوی هوایی بریدونه په کلکه غندلې دي شاغلی کرزی نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي دغه بریدونه چې د ده په خبره کوچنیان او میرمنې پکې شهیدان شوي د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی هغه له پاکستانه غوښتي چې له افغانستان سره د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب پر بنسټ اړیکې خپلې کړي عاقبت اندیشي وکړي او د تخریبي او دښمنانه پالیسیو له تکرار ډډه وکړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه کې د بریدونه غندلی او له هغو کورنیو سره چې عزیزان له لاسه ورکړي د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ملکی خلکو وشل او د لوی جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړول د افغانستان او پاکستان د ستونزو حل نه دی د پاکستان پوځ ویلي دی چې دوی په افغانستان کې کومه حمله نه ده کړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای په تیرو دو کلونو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخامخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 40 سلنه زیات شوی او اوس مهال 14 میلیونه او 200 زره شزي خوندیتوب او مرستې اړتیا لري یونما د سرګندوري نن سه شنبه د نومبر په 15مه د شزو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د شپاړس ورځینی کمپاین د پیل په مناسبت په بیان کې کړی دی د یونما سرپرستی مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمشري د ځانګړي استازي مرستیالي جورجیت غانیون وویل د افغان شزو لپاره تاوتریخوالي یوازې هغه څه نه دی چې لیدل کیږي یا اوریدل کیږي بلکې د دوی د ژغونو غلي کول د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی لري او روسیې په داسې حال کې پر کیف بیا بریدونه کړي چې د راپورونو له مخې امریکایي چارواکي په ابوظبي کې له روسیې او اوکرایني چارواکو سره په جلا کتنو کې هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه موافقه ترلاسه کړي د اوکرایني چارواکو په وینا په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي همدارس دیارلستور ژوبل شوی دی په کیف کې چارواکو ویلي چې د روسیې د پوز په بریدونو کې په ښار کې د استوګنې نه پولیس او دویش پولیس بلاکونه په نخښه شوی دی تاسې زموږ ښاخله ازادي رادیو اوري د افغانستان په درو ولایتونو تیر شپه بریدونه شوي
لس کسان په شهادت رسیدلی په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان څلور ماشومې او یو زنانه شامل ده
د طالبانو حکومت وایي د پاکستان بریدونو ته به جواب ووایي آیا د دوه هیوادونو ترمنځ وربند پای ته ورسید په دې اړه د سیاسي چارو د یو شانون کې نظر پښتو په اسلام آباد کې پولیسو هغه افغان کډوال وهلی او نیولې چې په یو پارک کې اړولې وو پر لپسې بچکالی او ډیر افغانان له پاکو اوبو به برخي کړی دي
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کونړ خوست او پکتیکا کې د تیر شپې په هوایي بریدونو کې د شزو او ماشومانو په ګډون لس ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا کار د پاکستان بللې او ګواښ یې کړی چې مناسب ځواب ورکړل شي. د پاکستان حکومت نن ویل دي چې د دوی لوري په افغانستان کې کوم برید نه شوی. تر دې پخوا په اکتوبر میاشت کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان د بریدونو په ځواب کې طالبانو د پاکستان پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل او بلاخره دواړو خواوو اور بند وکړ. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونو ته چې د پاکستان لخوا ترسره شوي او لږ تر لږه لس ملکیان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان شوي ځواب به ورکړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن سه شنبه د نومبر 15 په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې زیاته کړې چې دا د افغانستان د حریم نقص او د ټولو منل شوی نړیوالو نورمونو سره سړی ټکر دی او د غلطو معلوماتو پر بنسټ اقدام وضعیت لا ترنګلې کوي. خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویلي تیر شپه د کابل په وخت نږدې 12 بجې د پاکستان جټ الوتکو د دې هیواد په دریو ولایتونو کونړ، خوست او پکتیا هوایي حمله وکړي. د خوست سیمیزو چارواکو ویلي چې په دې ولایت برید کې د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي چې نه هی ماشومان او یوه یې میرمنده. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز رسنیو ته پاسولي یو غږیز بیان کې ویلي چې پیښه د دې ولایت د ګربز ولسوالۍ په مغلګي سیمه کې شوې ده.
تیر شپه شاوخوا 12 بجې د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اړوند مغلګي سیمه کې پاکستانی متجاوز پوز دی او تن ملکی ځای اوسیدونکي ولایت خان په کور بمبار کړی چې له عمله لس کسان په شهادت رسیدلی. په شهیدانو کې 15 تنه ماشومان، څلور ماشومې او یو زنانه شامل ده.
د خوست د ګربز ولسوالۍ یو اوسیدونکو د پیښې عیني شاهد مجید خان ازادي رډیو ته ویل
دا غد ولاس بجوی چې پیښه شوې و چې میګ و ترغلی د ځکه کې ټاکه درې سال ور کسن پروتوي میګر واستل دا وی ځکه په کاټ کې پروتوي یو د بشای دون دامر واستل دا وی زنده دوا کسن پروتوي دامر واستل لوی خور لوندې وي او دغه کورنۍ چې دای دغه یو کس خلی پته دای په دوبای کې پته دای نه راي دولته ټول وشتل شوی د شهیدون دی نه راي څک نه دی پته.
په خوست کې اوشمیر سیمایزو خبر اعلان ازادي رادیو ته ویل په دې پیښه کې درې ماشومان ټپیان شوي هم دي چې اوس مهال په روغتون کې بستر دي. اخوا د کونړ سیمایزو چارواکو ویلي چې د شپې نږدې یوه نیمه بجه د مرکز اسداباد په ساګي سیمه کې د پاکستان جټ الوتکو د ولسي وګړو یو کور په نخښه کړ چې لاملې 15 تنه ټپیان شول. د عباس په نوم په پیښه کې یو ټپي شوی ازادي راډیو ته ویل
تقریبا د شپې 2 بجې به ویل شو چې موږ د امخور کې لاندې وتاکه پراته وو لاندې شاتیم او اقدامي وریدو شو لمرنی برید سره چې د اوبو دغه ټنکۍ ولګېده هغه راوودېدل هغه موږ چې بار میدان ته راووتو شل 20 منټه شاوخوا وروسته بیا بل برید شو په هغه کې چې بیا موږ نادازن لږ شان زخمی شو څه کسان نور وروڼه مې وغلل.
په پکتیا کې بیا ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د راپورونو پر بنسټ ځینو ولسی وګړو ته مالی زیانونه اوښتي. دې بریدونو پراخ غبرګونونه هم راپارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف بللي ویلي دي هغه هیواد باید عواقب وسنجوي. د تیر جمهوري حکومت ګڼو نورو چارواکو هم د غبرېدونه غندلي او ویلي دي چې پاکستان په دې ډول غواړي د خپل کورنۍ امنیت ناکامي پټه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي د ولسی وګړو وژل یوې لوی جګړې ته زمينه برابرول دي. نوموړي ټینګار کړی چې سونځي باید د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې حل شي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو په اسلام آباد کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د غبرېدونه د پوځي جټ الوتکو او ډرونونو په وسیله شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر جان اڅکزي هم چې تل د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسایلو کې د پاکستان حکومت په ننګه توند څرګندونې کوي په خپل ایکسپانډ لیکلي په افغانستان باندې د تازه بریدونه د پیښور پر اف سی ځواکونو د پرونی حمله په غټ شوي. په پیښور کې د دوشنبه په ورځ د اف سی ځواکونو په مرکزی قرارګاه باندې ځانمرګي بریدو شو چې په کې لږ تر لږه درې پاکستانی پوځیان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. تر دې مخکې د نومبر په 11 په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته ځانمرګي برید شوی چې لږ تر لږه 12 کسان پکې وژل شوی او 20 نور ټپیان ول. پاکستانی چارواکو ادعا کړې و چې انتحاري حمله کوونکې افغان تبه او د برید پر مهال ورته افغانستان لارښوونه کړې ده. پاکستانی چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او لنورو وسلوالو ګروپونو سره په ګډه په پاکستان باندې حمله له هما غزای تنظیم او مخ توړي. دا تور د طالبان حکومت په کله کړت کړي او ټینګار کړي چې اجازه نه ورکوي له افغان خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 اکتوبر په 19 په دوحه او استنبول کې د طالب او پاکستانی پلایو ترمنځ په اوربان هوکړه شوی و چې په افغانستان کې په بیګانی هوایي برید سره کوم چې د طالبان حکومت وايي پاکستان کړي ماته شو. د دواړو لوریو ترمنځ په دوحه استنبول کې درې ناستی شوې خو کوم بل پرمختګ نه درلود. دا ناستی وروسته له هغې ترسره شو چې د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو له هوایي بریدونو وروسته د اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې او دواړو لوریو پکې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وکړې.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان پر درو ولایتونو تېره شپه بریدونه شوي او د طالبانو حکومت وایي چې دا بریدونه پاکستان کړي او مناسب ځواب به ورکړي، خو نن ناوخته د پاکستان پوځ وویل چې په دغو بریدونو کې د پاکستان جنگي الوتکې یا درونونه برخه نه لري. په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کوو چې دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی. یوسف صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. آیا د دې بریدونو معنا دا ده چې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی اوربان پای ته رسیدلی؟
مننه. ظاهرن خو د دغه بریدونو نو وروسته دا په دې معنی ده چې نور هغه د 19 اکتوبر چې د پاکستان د دفاع وزیر او افغانستان د دفاع وزیر ترمنځ په قطر کې کوم مذاکرات وشو او په نتیجه کې د جنگ بندي اډس بندي او پریکړه وشول، نور عملا دغه لمنځه تللی ده. اگر چې پاکستان نن دا اعلان وکړو چې دوی دا بریدونه نه دي کړي، خو افغان حکومت او د افغانستان خلک او مطبوعات او د سیمې نه راغلي تصویرونه او ویډیوګانې دا ثابتوي چې دا یو منظم برید تر سره شوی ده.
بله، آیا اوس دا خطر شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه نور هم پراخ شي؟
دقیقا، دا بریدونه به نور هم بحران زیات کی او د دواړو هیوادونو ترمنځ به تعلقات نور هم اغیزمن کی. او
یعنی فکر کوئ چې طالبان به عکس العمل وشي لکه تیر ځل چې شوډلې وو؟
نو زما په خیال طالبان هم د عکس العمل د پاره یو محدود پیمانه عکس العمل بخي، هغه به داسې وي چې په ډیورن لاین په کرخو باندې به په ځینو سیمو کې د دوی په پاکستانی فوجونو په اډو باندې یا په پوسټو باندې بریدونه کوي. خو کوشش به دا وي چې داسې عکس العمل وي چې نور تشدد رامنځته نه کی، خو طالبان او بخي د خلکو تر فشار لاندې دي، ځکه چې په دې برید کې تر ټولو وړاندې طالبانو اعلان وکړ چې نه کوچني ماشومان وژل شوي دي او کورونه خراب شوي دي. نو طالبان تر فشار لاندې دي او طبعاً د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې اساسې دي، اوس دا خو ډېر زیات اساس شوي دي. نو د بریډ نو وروسته طالبان تر فوق العاده فشار د خلکو تر فشار لاندې وي چې یو نظامی عکس العمل وخی، او دا چې په څومره پیمانه به وي څه ډول به وي هغه به وروسته څرګند شي، خو ظاهراً زه فکر کوم چې دا عمل به بیا عکس العمل نه پاتې کیږي.
بله، یولاند ځواب کرا کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په کړکیچ کې د سیمې د نورو لوبغاړو د شکلدو امکان شته؟
از فکر نکوم چې دا وخت ځینې خلک دا خبرې کوي چې پاکستان تر شو امریکا ولاړ دا د بریتونه کیږي. زه فکر کوم دا سی افغانانو کې یو تشویش خو ایجادولی شي، خو د افغانستان چې کوم ګاونډیان دي، ایران یا لری پرتو کې قطر او ترکیه، یو کوشش وکړلو، خو دا د افغانستان او پاکستان اوس وخت اړیکې دومره حساس دي چې یو هم تر یو حد نه زیات نه مشوره ورکوي شي نه مداخله ور باندې کولای شي. چین نو روس هغوی هم ډیر یو محتاط عکس العمل کوي، امریکا لری پرته ده، هغوی ډیر مداخله نه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی کوشش کوي، خو عملا د قطر مذاکراتو او د استنبول مذاکراتو دا وښودله چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ هغه ابعاد دومره وسیع شوي دي چې یو بل ته نږدې کول ډیر مشکل بریږي.
بله، ډیره مننه سمی یوسفزی، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوش پر افغان کډوال چې بیګادا پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لوري نیول شوی وای د شپې لوري پولیسو د ارجنټاین په نوم پر پارک چاپه وبهله شزی ماشومان او لویان وبهله او ټولي حاجی کمپ ته انتقال کړل دوی وای د نیول شوی کورنۍ شمیر سلګونو ته رسیدي چې د ویزو او نورو اړینو اسنادو د نل لرلو له عمله لنیشتې څلورو میاشتو راهیسې په دې پارک کې په خیمو کې اړولو د بشري حقوقو یوش پر فعالان د پاکستاني پولیسو د عمل غندیا وای لکډوالو سره دا ډول چلن د بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده جزئیات په دې راپور کې
پاکستانی پولیسو بیګا د نومبر 15مه د شپې شاوخوا یو بجه په اسلام آباد کې د ارجنټاین په نوم په یو پارک چاپه وهله چیرې چې سلګونه افغانو کډوالو کورنۍ ترخی مولاندې ژوند کاوه افغان کډوال وای پولیسو د دوی لړلې سلګونه کسان ونیول خو دوی غوښتنه کوي چې پاکستان دی دوی په جبري ډول نه ریپورت کوي دیبا فرهمن چې مدني فعال ده او بیګا د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی وای پولیسو خزي او ماشومان نو سره له توتري خوالي کار واخیست
څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته د جیشپک دوه په ارجنټینا پارک کې وو او اعتراض مو کوو تر څو موږ ریپورت نشو ځکه چې ویزه مو نه درلودې کور مو نه لرلو او دلته مو په خیمو کې ژوند کوو خو بیګا د شپې یو بجه پولیس راغلل او موږ یې ووهلو د خزو او ماشومانو په ګډون یې موږ ټول حاجی کم تر راوستو
مریم بل افغانه کډواله ده چې د خپل کوچنی ماشوم سره نیول شوی او حاجی کم تاوړل شوی هغه د سې شنبه په ورځ د نومبر 25مه ازادي راډیو ته وویل
موږ یې ووهلو او ډیر بد وضعیت کې موټر ته پورته کړو او دلته دې کم تیرا وستو د 300 په شاوخوا کې کورنۍ یو چې زموږ په منځ کې امیدوار مېرمنې هم شته نوې زیږېدلې ماشومان هم شته داسې ماشوم هم چې دوه میاشتې د پیدا کېدو کېږي او د سینه بغل ناروغي هم لري سای بندې ده او مور یې چیغې وهلې او پولیس وهله
نوموړي وویل د دې په ګډون ډیر شمیر بایومټریک شوی او له پاکستانه د جبري ریپورت لګواغ سره مخ دي خو په خبره تر اوسه د کډوالو د حقونو هیڅ بنسټ امرستي ته نه دی راغله یو شمیر افغان کډوالو کورنۍ او نګدي څلور میاشتې مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د ویزو د نه لرلو لامل د کورونو مالکانو له کورونو وستي او دوی د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې پناه اخیستي او په سختو شرایطو کې خپل ورځې شپې سوا کوي د دوی په منځ کې د کډوالو د حقونو افغان فعال احمد ضیا فیض په 13 اگست میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي چې د روان کال د جولای 23مې رئیس د کډوالو د حقونو سنځو ته د رسیدو په پار ایلاریون پیل کړي او دوی غواړي چې د دوی سنځي واوریدل شي که څه هم د غنیول شوی افغان کډوالو ادا کوي چې دوی حجی کم ته انتقال شوی او افغانستان ته د جبري اخراج له خطر سره مخ دي خو د ازادي رادیو مشال څنګه ته د اسلام آباد د پولیسو ویان تقی جواد اخونزاده دغه پیښې په اړه به خبري خوده زینو سرچینو بیا مشال رادیو ته ویلي چې نیول شوی افغانان حجی کم ته انتقال شوی او له هغه ځای به افغانستان ته واستول شي په اسلام آباد کې له افغان کډوالو سره د پولیسو دا چلند د بشري حقوقو د فعالانو او د ټولنیزو رسنیو د کارکونکو لوري غندل شوی نو د غراز د پیښې زینی ویډیوګان هم خبري کړي او له افغان کډوالو سره د مناسب او انساني چلند غوښتنه کړي د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کډوالو په وړاندې د پولیسو وروستي عملیات د کډوالۍ له حقوقو سره غړونه وبلله د بشري حقوقو د فعالانو د ټولنې یو غړی فهیم فرواک
پاکستان مردم مهاجر ما را در پاکستان آزار اذیت میکنند هر نوع برخورد خشن تحقیرآمیز و غیر انسانی با مردم ما غیر قابل قبول است نه از طرف طالبان قابل پذیرش است و نه از طرف هیچ کشور همسایه مردم ما قربانی شدند مجرم نیستند ما از طرف اتحاد فعالان برخوردهای اخیر شدیدن محکوم میکنیم که کاملا در تناقض با ارزش‌های حقوق بشری قرار داره
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ تروریستي او ترنګلتیا وروسته پاکستان په ښکاره ډول په هغه هیواد کې په میشتو افغانانو فشار ډیر کړی څو ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د توقیف او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه مدني او بشري حقوقو فعالان خبريالان هنرمندان د ښځو د حقوقو فعالان او نور ځانمنونکي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف خپل وطن پرې خېده
په راپور کې مو د یو شمیر افغان کډوالو لقوله واوریدل چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو له لوري نیول شوی او هل شوی او بیا یو کمپ ته انتقال شوی دی. لدی پیش سره هم محاله تیر شپه د طالبانو په وینا پاکستانی الوتکو د افغانستان په درو ولایتونو بمباری کړی دی چې شاوخوا لس کسان پکې وژل شوي، اکثره وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
له ازادي راډیو خبری مجله وري
له خبرونو ور اخوا
د نوامبر 15مه یعنی نن د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې وایي سره لدی په جنسیت پر بنسټ د کورنیو په ګډون له بیلابیلو لورو له زور زیاتي سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اسانه د ملاتړو بنسټونو، امن کورونو او عدلي او قضایي بنسټونو ته لاسرسی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مرکزی زون اړوند یو ولایت ولس کلنه اوسیدونکو د چي له تعلیم راګرځول سوي او د بادو اقتصادي حالاتو لامل کورنۍ تر خپل ځان دوه چنده زیات عمر لرونکي سړي سره واده کول ته اړستلې ده. د چینو غفتل راپور کې نوم او د ولایت نوم خبر سي دی. وی خپلوانې د ټلیفون لاري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې شاوخوا درې کال وړاندې چې د څوار لس کلونو و د کورنۍ لوري و د درس کلن سړي ته واده سو.
چې کله مکتبونه باندې ځل زړه د کوچنی اونصف کې مضمونه باندې ډیر وضعیت خراب راغی. ما خپل رواني تکلیف پیدا کړل لږ نو مې دې زه ما د ور لګې نه يم زه یو سپینګری سړی ته سپیکا کړم او اوس نه دوه ماشومان هم شته.
د انجلۍ وای چې پلارې د اتولک افغاني ولور بدل کې یاد کاست ور کړی دا خو خبره ای وخت نه وخت خسرګنې لخوا لبیلابل زورونه سره مخ کیږي او تر وسه ور سره چا د ستونزو د حل په برخه کې مرسته نه کړي. خو یوازې دا نه، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي هم وایي چې څو مده وړاندې په خپل سیمه کې یو انجلۍ چې د ولس کلونو و او د کاکا کورنۍ کې لوی سوي د کورنۍ تاوتریخوالي په ترڅ کې املا ماته او دا ور سره روختون کې مخ سوي ده. د میرمن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه او کلی کې دا وضعیت ځکه زیات سوی چې په خبره یې ښځې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري. د ښځو هیڅ ملاتړی بنسټ او امن کور نسته او ښځې له ویرې غږ نسي پورته کولای.
شیره سری زن کاکاش می قبلانده که دختر تو کلان شده ازدواج که چون دختر پدر مادر نداشه خانی کاکاش ایره نگهداری میکرد. من
دا انجلی چه ده کاکا کورانه یه ساتل کلا چه ورتره باران راتلل دی نمنل ویل چه زی نکوم ورایم. ده کاکا میرمون یه پا تشناب گیا چه ولی و روست طول کلی او خلق پری خبر او را طول سول. ده انجلی یه لتشناب نه رویست قبرغی او ملای ماته و کله چې دا د سمنګان ولایتي روغتون ته یووړه هلته هیڅ خونه کې چا ځان سره نه پرېښوده ځکه بدبوی ترې ده. داسې تاوتریخوالی وه چې زه یې سخت زیات خفه کړم. موږ دلته غیر د ښځو له یو محبس پرته هیڅ ډول بنسټ او د ښځو حقونو کوم مدافع اداره نه لرو.
د میرمنې داسې وخت کورنۍ تاوتریخوالي شکایتونه کوي چې د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړیواله کچه نږدې په هرو دریو کې یوه ښځه لږ تر لږه یو ځل په خپل ژوند کې خپل جنسي ملګری یا غیر ملګری یا دواړو لخوا د فزیکی یا جنسي ډول له تاوتریخوالي سره مخ شوی ده. دا سازمان وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو له تر ټولو عامو او پراخو سرغړونو څخه دی، خو افغانستان کې بیا سره له دې چې تل ترې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د شدیدو پیښو راپورونه ورکول کیږي، افغان ښځې دا مهال مخ په کمیدو، خوندیتوب او کمزوري ملاتړ خدمتونو سره مخ دي. د ښځو او د بشري حقونو ځینې فعالان وایي په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو له تیرو څلورو کلونو راهیسې هیڅ امن کور نسته. د تاوتریخوالي سره مخ اکثره ښځې او نجونې په اسانه عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی نه لري، چې په خبره یې دا حالت ورځ بلې ته د تعلیم، کار او خوندیتوب ترڅنګ د دوی د ژوند بنسټیزو حقونو په ګډون حتی د تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل:
بعد از تسلط کامل رژیم طالبان بر افغانستان، وضعیت زنان تحت سلطه و حاکمیت رژیم طالبان
د طالبانو له بشپړ واکمنېدو وروسته ښځې په وحشتناک حالت کې ژوند کوي او د خپلو هر ډول حقونو څخه محرومې شوې دي. بل لور ته هیڅ امن کور یا داسې بنسټ نشته چې هغه ښځې چې له ظلم او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي خپل حق واخیستلی سي یا یو بل امن ځای ته پناه یوسي او هلته یې ځان او ژوند خوندي وي. د دې وضعیت واقعاً موږ ته د اندېښنې وړ دی.
دا وایي چې دا مهال نه یوازې په ټول هیواد کې له تاوتریخوالي سره مخ، له کوره ایستل سویو او هغو ښځو لپاره په بېلابېلو دلایلو د طالبانو د حکومت لخوا چې بندیانې سوي او له زندانه د راخوسي کېدو وروسته یې د کورنۍ لخوا یا منل کېږي نه او یا هم د اوسېدو ځای نه لري، نه یوازې امن کورونه ورته نسته بلکې په خبره یې حتی هیڅ داسې ملاتړي بنسټونه نسته چې د دې ښځو لپاره په ټولنیز یا حقوقي برخو کې مرستې وکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاو، همغږۍ او بودیجې برابرولو په برخه کې د یوې نړیوالې ادارې پخوانی استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویتي راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږ ویشت امن کورونه موجود وو چې د نهو ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا را اداره کېدل چې په بېلابېلو ولایتونو کې وو، خو ډیری په کابل کې وو. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت یوې پخوانۍ چارواکي د روان کال په جون میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ، د جنسي تیریو قربانیان او ان له حقوقي درکه زیانمنې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي، خو اوس داسې څه نسته. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې دوی د ښځو ته د رسیدنې لپاره څه طرز عملونه لري نظر ولرو، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د سترې محکمې، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ګډون بېلابېلې ادارې وخت په وخت د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په بدو کې د ورکړې، جبري ودونو او میراث حق اړوند رسیدو راپورونه ورکوي. دغه شان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې څو ځلې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي، په داسې حال کې چې دوی له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو او ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راګرځولي، چې د ښځو د حقونو د فعالانو په خبره دا محدودیتونه په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. خو له حالاتو د وطن لپاره څه کول پکار دي؟ د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
برای بیرون رفتن از این وضعیت قبل از بقدر الحسن طالبا ساختارهای ایجاد شده بود، قوانین ایجاد شده بود، گامهای برداشته شده بود.
لدی وضعیت د وطن لپاره که هم مخکې زنی کرنلار یا قوانین جوړ شوی چې ډیر ګټور نه و، خو حداقل مو که داسې مسیر ته روان و چې کولای مو شو چې ښځې له تاوتریخوالي وساتو. بل د دې لپاره په سیمه او اسلامي هیوادونو کې داسې بیلګې شته چې کولای شي حکومتونه د هغه په اساس د تاوتریخوالي قربانیانو ملاتړ وکړي. باید قوانین جوړ شي، هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي سزا ورکړل شي، ځکه دا ملانو له مجازاتو پرته شونې نه ده چې د تاوتریخوالي دا څرخ مات شي.
که څه هم دا مهال په ټول افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پیښو شمېر معلوم نه دی، خو په 2021 کال کې طالبانو لوبیا وکمنې دوه مخ کې به هر شپږ میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو بشري حقوقو خپلواک کمیسون او ښځو چارو وزارت لخوا د پی حساب ته اعلان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او د طالبانو له حکومت په ځلونو غوښتي چې پر دوی بیلابیل لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لغوه او د هوسا ژوند حقونه دې ورته تامین کړي. هغه غوښتنې چې لا یې عمل کې کومه مشخصه نتیجه نه ده ورکړې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټول ته د یو